سره مشه د مشالې دو د شاهین بنری ما او تاسو ته بدغه ساته خبري غړې کې هر کله وې د امید سره چې روغ جوړه خوشاله وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو تر پورنو تفسیر وړاندې کوو په لومبه د دې وخت خبرونه د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي او چارواکي وایي چې په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشر الاسد د پاتېشونو او ملیشو ترمنځ انخطې شوي دي. د خبرونو تفصیل دا سن یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت کاسی وویل چې د سن د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشی کولو حکم ورکړی وو، خو د نوشهر فیروز زلی د ترهګری ضد عدالت په یو بل مقدمه کې د نیولو امر کړی دی. د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه به سپریم کورټ تخواس جمع کوي. د نوشهرا فیروز چارواکو له د وزیر د نیولو د امر په اړه سن دی ویلي. د سکر د ترهګری ضد عدالت د مارچ په 15مه د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د تنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوې دي. یو شمېر بې کوره شو مشال لیډو ته ویلي دي چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یونیسر چارواکي وایي چې تر اوسه بې کوره شو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شو سره مرسته کوي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د پروري په 20مه ترغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر د مذاکراتو دورونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي ورکړې. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنی. یو شمېر ښځو پرون مشال لیډو ته وویل چې افغانستان ته پستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړه چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي. په دغه اړه یوې میرمنې وویل
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې غوي واقعا د غوي ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. غوي هو سمدل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې غوي ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر بیان قیصر خان افریدی پر مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو پرمان کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه دغه ښارونو د پرېښودو امر ورکړی وو. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ انخطې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په انخطو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې ډېری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتې شنو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین للارې تر برید لاندې راغلي دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دي چې لازقي اخر سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او سلور ولسی وګړي وجل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په انخطو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وجل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نه دي تایید شوي. او له هنګری پرتا د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ملاتړ سرګن کړی دی چې یوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نورو خبرو اترو موافقه کړې ده. زلنسکی پرون په برسلس کې سرمشریزې ته په وینا کې پر اروپایي مشرانو غږ وکړ چې پر کرملین فشار راوړي چې د باور جوړونې او د درې کلنې جګړې ختمولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ په موخه دی پر یوکراین هوایی او د سمندر لارې حمله ودرې. هغه تر غونډې وروسته پر ټولنیزو شبکو په بیان کې وویل چې راتلونکي ونې سعودي عرب ته ځي او بیا به کاري ډله له امریکایي شریکانو سره د کار کولو لپاره په سعودي عرب کې پاتې شي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر د نیولو امر کړی دی.
بانه کول نو بیا خریش پر بجې دا ویل چې په نوشرو فیروز کې د د خلاف یو بل اف آی آر دی.
په تورخم د پاکستان د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلی دي او د تورخم دروازه لا تړلې پرته ده.
تورخم نه بیرته راواپسې شو مونږه کنو ډیر جنگونه او بد ورځ وکنه مونږ په دې لارې کې تقریبا 3 سال کېږي کنه دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر اوسه کې ډیر غزیدلې ډزه وا.
او د خیبر پختونخوا د ورګزوز لیولسی مشرانو کلایې ته د سرکاري دفترونو د منتقل کولو مخالفت کړی دی.
و دا غوې درو ولا تم سوال کوو چې ما ورک زه سره خپل مات کې ولا جنگوي ته به یو منسوبه وي خو نه مو به ځان باندې زور تیرو واستر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکو.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو رزم ګړم به موضوع ته د سن یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ او قامي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړ دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهرې داغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو لبلې مقدمه خبر کړل. علي وزیر د تیری اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې وخت تیر کړی دی او نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړی دي. تفصیل د نیاز خان پر راپور کې.
د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ او د قامي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوی چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځایي عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرڈر مشتراک بیا مسجد تبلاڑو مروت صاحب مو بانے کول درے بجے لکھو سلور بجے لکھو پنځه بجے لکھو شپږ بجے لکھو نو بیا آخری شپږ بجے دا ویل چې د د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وای د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندی ویلی چې دا مقدمه کلا او د کوم مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمه کافی تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان پوره کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو پیروز د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجي د بختور ګناروغي لري او دا تو میاشت راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 ایم پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پختونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ وګوري د قانون لمخه علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیاي پولیس نیول شي. خودل تپسن کې هیڅ قانون نشته منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړی چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورٹ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړی. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی صوبائی گورنمنٹو کی ناسی دی په وزارتو د دې په دغه گورنمنٹو کی زمرد د مشرانو زمرد د ذمہوار او مظلوم خلکو سره داسي ناروا چلن کیږي. نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشال لګیدل ده. نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجہد جاری ساتو.
داړم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شو. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمې درج کړې وې چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیش لولو قضیه شاملې وې. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په څلورمه د ترهرګرۍ ضد عدالت په درېمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو. خو بیا هم علي وزیر خوشې نه کړل شو او هغه محل د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عامه نظم د ګډوډي د قانون درېمه ماده 3 ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس مکی په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت ترستو د هب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بله مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په هب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د هب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د ترګرې د زیاتیدونکو پیښو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او یو ځل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د ترګرې د قابو کولو لپاره به په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتي چارو شنن کې وایي چې د نورو ملکونو یا حکومتونو سره د مذاکراتو ذمہواری د وفاقي حکومت ته باید صوبایي حکومت په صوبه دننه خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کول لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وایي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیږدولې ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او د خارجه دفتر کاروي نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با اړیکې کې دی او افغانستان سره د ملاقاتونو د صوبې سکارني کني سبب پنجاب او جمګا انډیا سره خبرې کوو. لا نه نور خو دې له کمزورتیا د وجه خراب دی.
دا چې صوبایي حکومت سره کولی شي چې بل ملک سره مذاکرات وکړي نو د صوبایي حکومت مطبوعاتو څنګه افسر او د وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سور زړه وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده. خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سندي ویل شوی. پیښور پونتون کې د صحافت څنګه پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راترګره په موضوع لیکل او سړنه کړي وایي چې د صوبایي حکومت برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي ځکه په صوبه کې دا وخت د نامان حالت او په خصوصو ته په کورم کې ډیر خراب دی.
دا کډشنار د چاپوغه کې دا کورم ایجنسی کې څوک هم بلاد روانه ده. دا خو خبر پختورخوا حکومت ته آیا د معاملہ صحیح توګه باندې وشل ولا څه کسر هغه توړه د بنو کې څوک هم معاملہ وشل کدی وایي سنا دا مرکزی معاملہ دا به خو مطلب دا دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبې معاملہ دا کچره مرکز د سره نه مني خبرانو اوب د ترخم معاملہ د سره ونه مني یا د بڑا معاملہ ونه مني خو سکون د تاسو په وس کې معاملہ تی آیا اغنم ته مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم سکون دا غا باندې روان دي او صوبې حکومت هم سکون دا غا مرکز باندې کوي مختل خیال کې ډوړه دی سیریس.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ او رسپانه سرکار کونکي خبريال او شنونکي حق نواز وای چې بعد مرکزی او صوبای حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له خوا هم هغه شانت کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوا نه هم تر اوسه پورې دا څه جواب نه دی راغلی ځکه چې هغه تم د اندازې چې خبره تر کېږي نو هغه به د اسلام آباد نه کېږي د مرکزی حکومت نه کېږي زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبای حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد له خوا یو شان خبري راځي د پیښور له خوا بل شان خبري راځي
دا دونه چې په دې بابل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړي چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړي دا او چې کله د مرکز له خوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اردوونکو سرزو تورخم ته چرته چې چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشالې ډوته ویلي دي چې د تورخم ټرمینل یې خالي کړی دی او افغانستان ته مالونکي ګاډي د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لیږلي دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ټرمینل زمونږ همکار فرهاد شینواری د ځینو ډرایورانو سره د غي د ستونزو په اړه خبرې کړې دي.
بسم الله استاد خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سولنن دی لکیږي او سبا یې لکیږي بل سبا یې لکیږي په دې کې 15 شپږ ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل دځي وسولې ان مونږه پاک په سیرا واخیستل نور ولګي مالته مونږ واخیستل مسافر و ګډوډي وتی به تنه مډیر خراب و
نو ولته څه حالت او توپخانه چې ډزیدا تاسو په څه حال وې ګاډو کې ناس توې او څه حالت
ولا سات په ګاډي کې ونیم سات به برتلو مطلب انډي والا بیا به مخام موټران چې شټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې وبو وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو میشنی کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و بل اخره مشته دا جواب را کول سوچ مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې مونږ څخه ولا ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته واپسې شو مونږه کنو ډیر جنگونه و بد ورځ وکنه دومره ډز یې زمونږ په دلاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر اوسه ځکه ډیره غزيده لټه زوا خو بس خیر شونه به کې گاډي وسوځي ده نه به کې نور څو مالی زیان وشو کنه نه به کې انسانان خوښ شو جواب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون وده ولا چې به تکلیف خوشته مړه مسافرې ژوند دی بس که پری کې مونږ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور وې
جنید نامه ما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه چې هر چلانجه متنور پته نشته خو بارډر په مزدوري باندې ډیر اثر پرې وتا بس بیخي کار نشته ژوند نشته گاډي ډیر ولاړ دي نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی
روزه ماتیم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه داسې تراو سہولت شته نه روټي سہولت شته بس ګرځو را ګرځو کسان لې ګورا لې ګو لې خپل لاړ شوټل وتا بس موږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په پروړو گاډو روان دی، مالکان هم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
په تورخم د مالونکو گاډو ډرورانو چې زموږ همکار فرحات شینواری سره خبرې کولې، او د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی فوج په چوڼې برید کړی و. په هغه ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورنو د چتونو او دیوالونو د نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي ووژل شو او دیارلس تنه ژوبل شو. د برید وروسته د سیمې اوسېدونکو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د دوی سره خبرې کړې دي.
تبنو په بازار کې ولاړیم، زما شاته چې کومه مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاونې ده. په یاد چاونې باندې د 13/2022 کال راهسې درې وسلوال بریدونه شوي دي. تازه برید د مارچ په سلورمه د بنو په فوزی چاونې باندې دوه ځانمرګي بریدونه، چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک گاډي د فوزی چاونې دیوال سره وجګړول. دا غي په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو، پاغه کې دولس ولسی وګړي ووجل شول او دیر ژوبل شول. د بنو د امنیت پاړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړي دي. بنو په بازار کې ګرځو، د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما په څنګ کې د رکشې والا یو په رکشا کې ناس زمونږ یو ورور داغه سره ورزو خبرې ورسره کوو.
زمانه عثمان دی او کاروبار یا نشتا دا دلی دل یار میارا ټوله سره باندې دیره میز نشیت لای له کاو دای نه دا دا دوی سره نو سی اس میز کچره ستا امر یوش په غرو غای پاس ودا مسی سارا ها
دا چونه په تر د سړکونه
ټول باندې دا ټول باندې دیره دل یار ټوله باندې نشیت لای
پرشکوی کاروبار زکه چې خلکو کې غنه ګوړی
خو دیره نشیت لای دال له دال د ټریپ کول تانګا نه کای پرز دا ول کم ډری خلاص سره خراب دی او میز یی چې کچره خدای امن رويست پدا پانی کوشش چره امن جوړ شو.
دلتا درود په غړا نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو دا غوي سره هم پښتنه کوو. تاسو خپل نامه کراته وای د کم زی اوسیدون کئ
لوغو بغدلی خان نامه غا مرباد بر ارزای اوسیدین کئ
یارا جی بالکل دا خبره په زوی خبره ته مخشه وړر شه حالات وی مزدیګار وخت په دای علاقې ډیر کار غوناو دا حقیقت خبره ده. استدره حالات سره هغه فندی نامه سه دا سے ڈیرا مالا شتانا ہر سڑائی پریشان دا دا ریجی ایخ کے جی امن نشتا دا این امن کو ہر سڑی تا پتا دو
امن دا پارا ڈیرے جرگی وشوی ڈیرا لر لو
یونو وشوی نس دا خود ایک اسمات خبرات دیرا خو بیمیشتا جی دیمرا ڈیرا مالا پتا نلاکی جی چی دا وجہ ستو سو وجہ نا ایخ کے جی دا حکمت ما بی واسیوی دے ای دا ریو ہر چاوی بی واسیوی آو چیسے ایک واس چا دردا نو گوڑی کا حکمت تا کا عوام دی کا غدی چا امن دا وی یاد ہے
پلن ٹٹکو کی دار تو اس غواڑے سب
خواہش نہیں کو خواہش دا گدا کنا جی پانی گول کو پانی گول دا جی پانی گول لے کون دے پانی گول شی و امن پٹھے جور شی شو غیر ماحول جوڑ وی یار سڑائی پریس گور لگیا وی
یو بل کست ہم ورزو دا غسرا خبرے کو دلسا مخامخ ولاڑ دیتا سو کھپلا نما ول رتا او خے او بیا د بنو د شارو سے دن کے
بالکل جی ما نام محبوب رحمان دے جی او سوی او سوشل تو ایکٹیویٹی سر بالکل جی بنو ہو جو جی تاریخی شہر ہو جی یو ثقافتی ہو جی اور رواج ہو جی دل تجیب دل ڈڑنا وی میں پھلنا وی جی مزے وی سے بتنا وی جی اگ ہر شے جی اچانک ختم شل دے 2002 نا بعد جی دا بنو مکمل جی لگا دا چونی چوا دل تا جی خاص لل جی چکر تتل ل جانی سموسے تتل جی اگ ہر شے پان شل جی او نپتا لگ جی دس اوس پتا پانے بند
په بازار کې ګرځو یو مخکې لګځو زما په خیال چې دی چوک پورې ورځو الته نور هم د خلکو سره پښتنه کوو چې الته خلک د امنیت او دغه رنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو کتونکو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی د دکان ته ورځو داغه تصورات ما خلو تاجر دی تاسو دا وخت ور کول مننه کول رتا لړ خپل تعارف وکي نامه
مو نوم وکاس ونستا وزه دې پانی نا تعلق لره کوډ دایم نا پر ټیش مه دا پرچون دي کون دا یو هولسیل پرچون دي کون دا هو دا شپو دا سي فرق روغای چې مخشه মানে বানা চি কিম দাদা আমন বন্ধে মা শহর দা গে আমন জয়ু খুশালি আর তারাফ সে এস দাগা লিশকি মিন্দাস দাদা দুয়ে তকরিবান দাম ইয়াসলা গদক চৌক সে দে আমন মির ইউয়া চার গাউ দে আমন দে পড়া ওয়ে গে সব ইয়ে বন্ধে আসার রোন আর রোন গাই ও এগে না বাদ উরেজ পুরেজ হালাত খার বউলে তারাফ তার অন দি ও মির দাও ইয়ে যে মজিদ দাদাগা বাদাম নিদা নেরা খুদাই পাক খাতম কো যে হার সড়াই কারবার দা পরেশান দা কারবারে আডেরা সার রোগাই আর তরফ না মড়াউল দি গুডাউল দি
দা মশাল রেডিও দা
অরদন কো সরজু অরগজো দা চরদ চে জাই মশরানো কলাইতা দা সরকারি দফতরনো দা মুনতাকিল কোল মুখালিফত কড়ে দে দুই পরুন পাঙ্গু কে یو جرګه کې دړکا ورکړې ده چې حکومت د دفترونو د انتقال بهیر ونه دراو نو له انتظامی سره به پرې کونو کې دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د انتظامی او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزی اورګزیو مرکز کلایې ته انتقال شوی دی خو د بره اورګزیو سیدونکو د دې مخالف دي په دغه اړه تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې
د بر او د منځنی او رغزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچېره د دوی انتظامی دفترو لپاره زاید دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږمه د رغزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه وشوه په جرګه کې د رغزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز او رغزو کلی تحصیل هډ کوارټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او ویل چې په وروستیو کې د یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي وی جرګې کې سرکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورنګزو کلای تحصیل هډ کوارټر ته منتقل شوه زئی مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوه مهم موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجه د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
مو دا غوې درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو ته سوال کوو چې ما ورکزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یو منصوبه وي د تقسیمی دو خو نه مو به ځان باندې زور تېروو واستر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو
ملک شهید ورغزی وویل حکومت ته د یوې ونې وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دی باید غور وکړي ځکه چې کلی هډ کوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورغزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوي دفتر نوي جوړ شوي د ضلع هډ کوارټر دی باید په هنګو ضلع کې پاتې شي ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سختې پریکړې وکړي
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې در هغې پورې ما بالکل حکومت ته د اورګزی کومه موجوده انتظامی ری د دې هر نمونه تاون نه بایکار دی زبردست سره یو کې نشته يم
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شي وا چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډ کوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې سره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي
زین چې کمیټیانې ته جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوس ټول اوله خلک چې د قومیت جنگ به پکې نه کړو چې یو چې ما ته نږدې بلې چې ما ته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به نشه نه کړو چې کوم ځنه د اورکزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي وي په هغه ځای به سوچ کوو ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورګزو کې جوړ شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي په اړه یې د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړی دا بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نخ کړه کولو په شرط مشاري دی ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی ځکه د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپل ضلع کې لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهات
د ممتاز بنگش راپور مور د ودی سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدریو د دی وخت مهم خبرونه د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت قاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم کړی و، خو د نوشهره فیروز زلې د ترګری ضد عدالت هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر 1000 زیات وګړي بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دي دوی نستنوي. یو شمیر ښځو مشال لیډو ته ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتوشونو ترمنځ نښتې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخ شوي دي. او له هنګري پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملاتړ څرګند کړی دی چې اوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نوو خبرو اترو موافقه کړې. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. اوس راځو یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د مالی سرچینو د کمی له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولې. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د ضرورتمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته رسیدلی دی. معلومات زمونږ د همکارې فیروزې عزیزي په راپور کې وو.
لرو نه د خیری نه د غدونه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. او تیر سوړ شوی ده.
دا نفیسه نومېږي او د کابل ښار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو. پوښاک خوړلو حیرانه پاچو څنګه دا شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي. په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړ مندي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډیرو اړمنو افغانانو په سګنی زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکال وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 5.55 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزي او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په برخه کې چې پرون پنځشنبه خبر شوی راغلی چې د 2040 کال له جنوري تر دسمبر میاشتې له 100 میلیونو ډیر کسان حتی اقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سږ کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی تر کورونو محدودې کړي دي، پر ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوسو فلمونو له صنعت سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللې دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی دلته ورو. دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغې اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړې شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د صنعت سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخي ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیاي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونې وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي يرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستی او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملی پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان مېرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو مېرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعال نسیمه بیدارګر وای چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان خزو لپاره چې لخپلو اساسي حقوقو څخه به برخې ساتل شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په څلورم کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د قومندان د نیولو ذکر وکړ او ویل چې هغه سړی په کال 2020 کې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په ځان مرګي برید کې ککړو. ټرمپ دغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د ترګرې ضد مبارزې ته ژمن دي او خوشاله دي چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار راشد خټک پر راپور کې اورو چې د ولسمشر ټرمپ په غږ باندې ویلي:
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 6 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس دا لومړی ځل چې ډونالډ ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وي او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وي چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ ته خبرو نه پسته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورسپانې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلې دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروری دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې امریکا له خوا ته توجه ورکړي شي، بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خو بلخوا لاس پخې وهي د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د IMF او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ونه کړي. د امریکایي انتظامیه دومره ستونزه نه ده، خو د امریکایي کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه نه راځي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر تاجی نگران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوی پړاو ته رسیدونکي دي، خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښي دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
ترخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا دا اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الک مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کم کی څو شو نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګری دا کسی زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دي چې پاکستان امریکا تعلقات خو ډېر بد قسمت وي او هغه به یو مګ ترانزیکشن وي او څومره مودې وي څومره حدا پوری وي بس دی وخت کې صرف تمره ویلې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم لګ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی، خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوې سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پردی سربیرا اونیزی خبرونه هم در توڑان دی کوي. موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی، په دغه هیواد کې میشتې افغانانې ښځې وایي چې افغانستان ته په ستنېدو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړې ده چې له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرې کړې دي. د خالد نیاز پر راپور کې نور تفصیل اورو.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو، او دې ځنم چې مونږ دوباره خراج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې ښځې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي، او داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي، او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیجندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه په خپل ځو بخي ایراني مچ سوکم افغانستان کې دا غشاندې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړي چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سخت شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي، او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریالا مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو، او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات پستونځو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته، او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لکه صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د انشو کولی چې دا ټول خلک تل ریسټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسترالیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمې. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېمه هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورستا پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشتي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اردن کو راضی رپورٹ د ترهګریزو پیخو په یو نړیوال فیرس کې پاکستان پر دویم ځای راغلی دی. د یو نړیوال ادارې لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د کال 2023 په نسبت په کال 2022 کې په ترهګریزو پیخو کې 15% اضافه شوی ده. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې هلته زیاتره پیخې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوی دي چې عاملې بلابلې وسله والې ډلې دي. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د ترهګرۍ نړیوال رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 15% اضافه شوې. رپورټ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقي بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقي نایجر دی. رپورٹ کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګری د پیښو معلومات لیکل شوی. په کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګری بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورٹ ښایي 2023 کې پاکستان 238 ولی په 2023 کال کې 1,001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګری د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشاد ریډیو پښتنه داسې جواب وي.
د افغانستان کې طالبانو د راتک سره دلته کې کوم وسله والې ډلې وي په پاکستان کې هغې هم هغې سره منظمه شو نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو د هغې نه مخکې هم کله نه چې خبرې اترې روانې وي د امریکې سره او 2040 نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په څو ځایه برخو کې ویشل شوی هغه یو واری بیا یو ځای شو. کره شمېرې خو داسې ښکاري نه خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لویې وړې ډلې چې دي او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کوم خلا ده دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده بیا هغه خلک وجلې شوي دي. د هغې بیا تپوس چانلې کړي.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخستر هغې وروسته ټي ټي پي هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 3 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورټ ښایي چې پاکستان کې د ټي ټي پي د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وې. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د 13 ټولو کلونو په نسبت زیاتې شوې. رپورټ ښایي چې ټي ټي پي تر ټولو اول بریدونه کوي، غړي یې ورشي او بیا خلک وژني، ولې په دویم نمبر دوی به مچاودنې کوي. رپورټ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پي یوازې داسې یو ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي یا یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکنه وي؟ حق نواز خان وایي
ورکه موږ وګورو تیر عملیات شوي دي که تیرې پیښې شوي دي په هغه وخت کې به سیاسي چې کومې ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټۍ حکومت کې موږ وګورو که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې به زیات تر موږ کتلي دي چې په سوات کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شو. نو دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمې هم دي. سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه.
په یاد رپورټ کې سګانې شمېرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بڼو کې د 3 مارچ په ماښام د ټي ټي پي په برید کې د 100 نه زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترهګرۍ د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترهګرۍ ضد څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو
ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وایي چې په هسپتال کې د خزینه ډاکټر نشټواله د غزه د مقامی خزستونزې نور پیچلې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې هسپتال اوبه، بجلی او انټرنیټ هم نه لري. د دې ترڅنګ د نورو سیمو خلک هم ورته ستونزې لري. د سیمې نه د صوبایي سملی غړي وایي چې له خپل فنډ به د هسپتال ستونزې هوارې کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چې د سیمه سیول اسپتال کښی شزینا ډاکټر انشتا دای چې په وجه یې د سیمه خلکې د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه براکښې د لادی سیمه یو اوسیدین کای مشال ریډیو ته ویایي.
منوم ابوت خان دای دا د لادی د مخې یو د مش په لکه د یو اسپتال دی. په دا وجه باندې لږ کې داسا بودی د دادو سره کنه خو نو ډاکټر په دغه اسپتال شه نشته. نو خو د اسپتال چې کوم تنظیم دی ډاکټرون دی دا کوم شل خپل د ټیکا دی ودا ته کوم کابل نه موجود هم نشته. د ور کې د بچونو په مواله سره کله سم مشکل په شوی نه دی. خو دا یو فیمل ډاکټر لکه دوله ته ډیر ځواب راځي چې دا فیمل ډاکټر دا روشي کنه په مقابل دی لکه دوله داسې د زچا بچا چې کوم دی ډیلیوري کې سینا وی کنه دا په مواله سره خلک مشکلات وی او علاقه داسې چې دا شدا سوالاتین نشته دی او سره چې د کوم دا لایف سیوین ډاکټر چې کوم دی ژوند به ښاول دی پر دا وایي چې په مقابل نه موجود دی موږ خلک نه راویږي.
د لادی سیول اسپتال یو ډاکټر په اسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغه عملې ته اسپتال کښې ورپېش مشکلات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زه ډاکټر منصور احمد یم. دلته فی الحال دوه ډاکټران دي ډیوټي چې کوم دي نو زموږ سره درې چې کوم دي الحمدلله دلته اویلیبل وي او ډیلیوریز کېږي نارمل ډیلیوریز دلته الحمدلله دغه کېږي. چې کوم کمپلیکیټډ کیس وي نو هغه مونږ بیا ریفر کوو او دلته یو لیډي ډاکټر هم ضرورت شته چې یو لیډي ډاکټر کم از کم دلته موجوده وي. نو دا لیډي ډاکټر دلته اویلیبل په کار ده. دا د بټو د دور هسپتال دی خو دلته چې کوم دی د اوبو سهولت نشته که نه خپل اوبه نشته دلته بور نشته ټیبل نشته. مونږ چې کوم دی نو په قرض باندې چې کوم دی بهر پیپونه لګوو کله په خپل خرچو باندې چې کوم دی هغه پیپونه پکې مات شي لکې نو بیا څونه موده دغه شان مونږ ناست یو بغیر د اوبو نه د سکل اوبه هم بیا نه میلوي. د اوبو غټه مسله ده. دریمه خبره به دا وایي چې انټرنیټ ډېر زیات چې کوم دی فقدان دی او د هغې د وجې نه چې کوم دی دلته مونږ ډېرې مسایل مخې ته راځي چې کوم لکه آفیشل کمیونیکیشن زمونږ ډی ایچ او سره دا یو غټه مسله ده چې انټرنیټ نشته ډېر وخت نه. خو زموږ چې کوم پاتې کېدو چې کوم ځای دی هاسټل دی که نه نو هاسټل کې زموږ چې کوم دی نو تکه توره تیاری مکمل بجلی نشته که نه نو مونږ ته پکار ده چې
مشال ریډیو چې د لادی سیمې اوسیدونکي او د لادی سیول اسپتال عملی غوښتنې په باره کښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلی و او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د لادی سیول هسپتال حوالے سره زه د جکیم د لیډی ډاکټر څخه خبره وکړه. دا زه وس د ډی ایچ او سره دا کیس ټیک اپ کړم چې دا فیمل ډاکټر سره څه پوزیشن ده اشتراک نشته او دا میا څرنګه خلک پر اویلیبل کوي. دا خبره تاسو د یبه وکړه بالکل دا ډېر وخت نه دا یبه تکلیف ته وتا سکیم د انټیګریټډ فنډ را غولای دی پر شو زه خپل سکیم نو وکړی تا خو دا ال میک شور چې دا هسپتال ته میا دا د یبه ولای ټو بل ورکی غټه ټیک اپ ته جوړا کی چې مونږ پرول دا مسله حل شي. او درما سولر ولا ډی ایچ او نه پتا وکړه چې اکثر پوزیشن دا یو اصل پر د اپروو شتا کنه کنه وی دا پښاور نه خپل د اپروو د مټا پښاور
د تحصیل د سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادی سیول هسپتال کښې د نیمګړي سهولتي نه زر ورسولې د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.